کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار او د چین خارجه وزیر توافق کړی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره په ګډه کار کوي. په عراق کې د موټر بم په حمله کې 18 کسه وژل شوي دي، او په سوریه کې د فبروري د میاشتې د اوربند ماتېدو د نخونه روسته امریکا او روسیه اعلان کړی دی چې په ساحلي ایالت لتاکیا او همدغه راز دمشق ته نږدې برخو کې محلي اوربند تقویه کاندي. د افغانستان د اصلاحاتو او خې حکومتداري او د حکومتي اجراءاتو په برخه کې د جمهور رئیس خاص استازي د مجاهدینو د بری په مناسبت جوړ شوی غونډې کې ویلي دي چې په ریاستي نظام کې قدرت انحصار شوی دی. د دې او ځینو نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د پاکستان د بارانیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم د بارانیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بارانیو چارو وزیر وانګ ژی موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات راوستو لپاره ګډ کار کوي. اعلامیه وایي پاکستان او چین دواړو په دې خبرې توافق کړی دی چې په افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره د افغانستان د حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي، او دغه اعلامیه په محلي وخت د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې ده. خو په اعلامیه کې ویل شوی نه دي چې اسلام آباد او بیجنګ به څه ډول د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته کوي. سرتاج عزیز د آسیایي هیوادونو ترمنځ د اعتماد را پیدا کېدو او زیاتېدو تر نامه لاندې یو کنفرانس کې د ګډون لپاره چین ته تللی چې پکې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې شوې دي. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې په کابل کې د طالبانو د یو خونړي برید نه وروسته جمهور رئیس غنی د افغانستان پارلمان ته په وینا کې په ښکاره وویل چې د پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کار کې مرسته وکړي او هغوی دې خبرو ته کینوي. ښاغلی غنی په پاکستان باندې غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې عملي کې چې په څلور اړخیزې غونډې کې کړې دي. خو د پاکستان د بارانیو چارو وزارت وویل چې مذاکراتو ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. یو ځانمرګ هم چونکې نن د شنبې په ورځ د بغداد نه د باندې د شیعه مسلمانانو د زیارت سره نږدې د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 18 کسه وژلي او قریب څلوېښت نورې د پولیسو د وینا له قراره زخمي کړي دي. د پولیسو مامورینو چې د پیښې په ځای کې وویلي دي چې د حملې هدف د بغداد د قادمی زیارت و، خو نورو مامورینو ویلي دي چې بم چونکې غوښتل چې هلته نږدې په یو بازار حمله وکړي. سمدستی دا نه ده څرګنده چې په دې دوه ځایونو کې کوم ځای اصلي هدف و. تر اوسه هیچا د دې حملې ادعا نه ده کړې، مګر د اسلامي دولت ډلې پخوا بغداد ته نږدې د شیعهګانو په زیارت باندې د همدغسې حملو ادعاګانې کړې دي. هر کال ډیر خلک د اتمې پیړۍ د امام موسی الخادم دغه زیارت ته ورځي چې په 1200 امامانو کې اووم امام دی، او په دې اخرو کلونو کې زرګونه خلک په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره بغداد ته تللي دي او ځي. په سوریه کې د فبروري د میاشتې د اوربند ماتېدو د نخو نه وروسته امریکا او روسیې اعلان کړی دی پلان لري چې په ساحلي ایالت لتاکیا او همدغه راز د دمشق ختیځې برخې ته سیر مزه کې محلي اوربند تقویه کاندي. حسیب الکوزه د دې خبر تفصیل لولي.
په داسې حال کې چې د سوریه د فبروري د میاشتې اوربند اوس مخ په ماتېدو دی، امریکا او روسیه هڅه کوي چې نوي داخلي اوربندونه د لتاکیا په ساحلي ولایت او د دمشق په مربوطاتو کې نافذ کړي. امریکایي چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې په مالي وخت ماښام پر 12 بجو به په یاد شویو دوو سیمو کې د اوربند نافذېدو وخت پیل شي. د سوریه حکومت په بیانیه کې ویلي دي چې د دمشق او ختیځې غوطه د سیمې دپاره به اوربند 24 ساعته دوام وکړي او د لتاکیا دپاره به اوربند 2 ساعته دوام وکړي. د نو یو موافقه او بندونو خبر په داسې حال کې خبري چې تیر اونۍ د هلا پسمه کې د حکومتي ځواکونو او یاقیانو ترمنځ په جګړو کې د 213 څخه زیات خلک وژل سول. په دې کسانو کې 50 تنه په روختون کې هغه مهال وژل سول چې په روختون باندې هوایي برید وسو. امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د سوریې د 15 کلنې جګړې دپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي تر څو په دې هیواد کې تشدد د تل دپاره ختم سي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نخبریږي. د ایران د پارلمان د دویم واري انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې اصلاح غوښتونکو او اعتدال خوښونکو سیاستمدارانو چې د جمهور رئیس حسن روحاني ملګري دي د خپلو محافظه کارو سیالانو نه ډېرې څوکۍ ګټلې دي او احتمال لري چې د پارلمان کنټرول ترلاسه کړي. ایرانیانو پرون د جمعې په ورځ د پارلمان د اتش پیت څوکیو د ډکولو لپاره کاندیدانو ته رای ورکړي، خو هیڅ کاندید په اول دور رایګیری کې چې د فبروري په میاشت کې شوي قاطع رای نه وی ګټلې. په اول دور انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو سیاستمدارانو اکثریت څوکۍ وګټلې او واضح ګټونکي وو. د ایران د مطبوعاتو د رپورټونو له قراره د حسن روحاني طرفدارانو په اتش پیت څوکیو کې 3 ګټلې دي، محافظه کارو سیاستمدارانو 21 څوکۍ ګټلې دي. توقع ده چې نهایي نتیجې نن وروسته اعلان شي. د کالیفورنیا په ایالت کې د مقدماتي ګوندی انتخاباتو نه مخکې د هغه هوټل د باندې چې جمهور غوښتونکي ډانلډ ټرمپ وینا کوله اندېښنې مخ په زیاتې دوه، ځکه چې په سلګونو مظاهره کوونکي د هوټل نه د باندې راغون شوي وو. ټرمپ سیلیکان ویلی ته چې اکثریت نفوس په سیاسي لحاظ لیبرال دی ورغلی وو. یو ورځ مخکې د اورنج کاونټي په سیمه کې هم چې د کالیفورنیا په جنوب کې موقعیت لري په یوې مظاهره کې زور زیاتی شوی وو. چین د امریکا سمندري الوتکاوډون کې بیړۍ نه د پریښې چې د هانګ کانګ بندر ته ننوځي. پینټاګان پرون وویل یو اس اس سټینسز او ورسره وړو بیړیو ته اجازه نه ده ورکړ شوې چې دغه بندر ته داخلي شي. دغه ممانعت دلیل نه دی سرګن. چین د ریټرز خبری آژانس په استول شوی بیان کې ویلي دي چې د امریکا نظامی بیړۍ او الوتکې تل د هانګ کانګ بندر ته راغلي دي او د حاکمیت او خاص وضعیت د اصولو په اساس هر بیړۍ ته د داخلېدو اجازه ورکړ شوې ده. خو د چین د دې انکار نه مخکې د دې میاشتې په شروع کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په همدغه سټینس نومې بیړۍ کې وو چې د چین د جنوبي سیمې په سمندرګي کې روانه وه. چین دغه سمندرګي ځینې ساحې چې د سیمې نور ملکونه هم ورباندې د مالکیت ادعا لري خپل خاوره ګڼي. د ژغورنې عمله د کینیا په پایتخت نایروبي کې په اوو پوړیزې نړېدلې ودانۍ کې چې د سیلاونو له امله نړېدلې ده هڅې کوي چې ژوندي کسان وژغوري. د سپینې ماڼۍ مامورین وایي د جمهور رئیس اوباما د پیشنهادونو د عملي کولو په برخه کې چې د شخصي وسلو د استعمال له کبله د تشدد د پیښو د کمولو دپاره یې کړي دي ډېر پرمختګ شوی دی او په امریکا کې د زیکا په ویروس یوه مړینه ثبت شوې ده. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل. د افغانستان په ختیځ کې خلک وی چې دوی د پولیو د ناروغۍ د زیانونو او د واکسین په ګټو د امریکا غږ د خبرونو نه لاره خبر شوی او پوه شوی دي. په افغانستان کې پیسې یو ځنه بل زیاته څنګه او په کومه طریقه انتقالیږي د دې او نورو رپورټونو نه مخې راځو. اول دې مسلې ته چې د اصلاحاتو او خو حکومتي اجراءاتو په برخه کې د جمهور رئیس خاص استازي ویلي دي چې د ملي وحدت حکومت د یوې پریکړې په اساس باندې جوړ شوی دی او هر شیبه د امکان شته چې بې ثباتي را جوړ شي. احمد جان مسعود چې د شنبه په ورځ د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بری په مناسبت جوړ شوی غونډه ته خبري کولې ویلي دي چې پر ریاستي نظام کې قدرت انحصار شوی دی او د پارلماني نظام غوښتون کړي، خو د سیاسي چارو مبصرین او په خاص ډول یونس فکر ویلی دي دا خبره د دې سرګندونه کوي چې خاغلی مسعود د حکومت نه ځان لری غني. ناجی صاحب په دې حقله رپورت راکړی دی.
د اصلاحاتو او خی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده سازي وای په قدرت کې د دوو ډلو لخوا سیاسي مشارکت کولای شي چې حکومت بې ثباتۍ لور ته یوسي. احمد ضیا مسعود چې د شنبه په ورځ د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بری په مناسبت یو غونډې ته وینا کوله ویل چې په اوسنۍ نظام کې قدرت انحصار شوی او یو عادلانه سیاسي مشارکت وجود نه لري. نوموړي ویل چې په روانو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې پارلمانی نظام رامسته شي.
حکومت وحدت ملی روی یک تفاهم نامه وجود آمد.
د ملی وحدت حکومت دی و تفاهم په اساس رامسته شوی او هغه ډلې چې په دې مشارکت کې دی هر شی په شک کې دی او زړه نازړه دی چې راتلونکي کې بچ رامسته شي. دا ډول مشارکتونه چې دی و سیاسي تفاهم لاله جوړ شوی وي هر شی په دې امکان زی چې خدای مکړه یو به ثباتي لور ته لاړ شي.
خغلی مسعود د ملی وحدت حکومت لمشران وغوښتل تر څو سراسري سیاسي مشارکت رامسته او خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. په تیر یو کال کې د حکومت اپوزیسیون او د ملي شورا یو شمېر غړي تل انتقاد کړی چې د حکومت مشران د قدرت د ویش په فکر کې دي او ملت ته هیڅ پام نه کوي. جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف هم په خپلو تازه څرګندونو کې خبرداری ورکړی که چیرې حکومت د افغانستان د تجزیې لپاره توطیې له منځه یو نه سي نو هیواد به له بحران سره مخ شي. همدارنګه له دې وړاندې د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس انوار الحق اهدي ویلي چې د ملي وحدت حکومت اجراءات به افغانستان لپاره ناوړه عواقب ولري. ومو غوښتل چې د خغلی مسعود د څرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه تبصره ونه کړه. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي له دا ډول څرګندونو ښکاري چې په حکومت کې خپل منځي اختلافات او شته رسیدلی. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور د شنبه په ورځ وویل چې خغلی مسعود په دا ډول څرګندونو غواړي چې ذهنیت مخشوش او نور قدرت ورکړل شي.
دا څرګندونې علت یې دا دی چې دته کوم رسمي داسې صلاحیت چې دوی اوامر وچلي ورکړل شوی نه دی. خلک امنیت غواړي، ډوډۍ غواړي، کار غواړي، نه دلته اوس خبره پر ریاستي جمهوري نظام باندې نه ده.
خغلی فکور وویل افغان حکومت یو واحد ټیم نه دی او په روانو کړکیچنو حالاتو کې اړتیا ده چې حکومت د دغو ستونزو د حل لپاره یو واضح دریز ولري. نوموړي وویل که چیرې د حکومت ترمنځ روان اختلافات او دوګونی نظریات دوام وکړي نو ستونزې به لا ډېرې شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په افغانستان کې پیسې د یو زینه بل زیته څنګه او په کومه طریقه انتقالیږي؟ آیا د پیسو په انتقال کنټرول شته؟ په دې باره کې مو د پولي خدماتو او همدارنګه د کارپوهانو نظریات راغون کړي او دا رپورت مو برابر کړی دی.
نن سبا افغان وګړي پیسې د بانکونو، ویسترن یونین، صرافۍ او د شرکتونو د نمائندګۍ له طریقه له یو ځینه بل ځای ته انتقالوي. په افغانستان کې په مکمله توګه د منظم بانکي سیستم نشتوالی د دې سبب شوی چې د پیسو ډېرې لیږد د صرافۍ او حوالې له لارې ترسره شي. د خوست اوسیدونکو وایي
عمر ګل نمیګه ما خوست خار کې دکاندار یم. موږ ټول کاروبار په ونډي دی، یا پېښور ته یا کوبل ته کوم طرف کې چې وي اوس په حل 2500 روپۍ ایمینګ نه په ونډي په لاکو مثال خولي.
آیا د پیسو د لیک لپاره ځنګړې لایحه شته؟ د پولي خدماتو چمتو کوونکو باید څنګه د پیسو د حواله کاروبار ته قانوني بڼه ورکړي؟ د کابل پونتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد اکبر وی هغه نه هدونه چې د پیسو د حواله کولو دنده په غاړه لري باید د افغانستان بانک جواز ولري.
اول خو دغه نهادونه چې د پیسې حواله کوي دغه باید جواز د افغانستان بانک نه حتما ولري. وخت جواز ولرلو هغه لیمټ ته نشوړي چې مثلا 10000 ډالر دی، دغه ته زیاتې حواله کیږي باید تشخیص شي چې دغه پیسې چې لیکدول کیږي منبع کومه ده ترڅو قانوني او غیر قانوني حواله وپیژندل شي.
خو پوښتنه دا ده چې قانوني او غیر قانوني حواله باید څنګه تشخیص شي؟ دا سره شاداده د صرافانو د اتحادیه ویان عبدالرحمن زیرک وای که د افغانستان بانک د لایحه لمخه پیسې حواله شي نو قانوني بلل شو.
د افغانستان بانک مشتلای حرکت د هغه کی واضح معلومه ده چې د یو لک افغانۍ څخه او یا دغه معدل کالداری وي کډالر وي کدا د پیسې اضافه حواله شي دی ودا تقبل محل ته باید په راپور دی په کتابچه کې وشتکو او د افغانستان بانک راپور ورکړو. هغه ته معلومی ورته چې موږ د کتاب مطابق دغه حواله اجرا شوی دی و دغه شخص د ترکه څخه هغه شخص نو دغه ته ورته وایي چې موږ قانوني حواله ده ولی غیر قانوني حواله هغه هغه حواله بولی چې موږ سره د صرافیو په کتاب کې راجستر شوی نه یي او یا د افغانستان بانک موږ منظم راپور نه ورتور کړی دوی دغه حواله غیر قانوني بولی.
آیا په افغانستان کې د پیسو په حواله او لیک کنټرول شته؟ که هو نو نظارت د کوم ادارې دنده ده؟ د افغانستان بانک ویان ایمالا شوروی
حواله د کنټرول ټول مسائل ترنیز مسائل بیت د جواز د افغانستان بانک دنده ده. یوازې په کابل ښار کې موږ تقریبا 202 داسې مؤسسه لرو، پولی مؤسسه چې د حواله کارت سره کې چې د افغانستان بانک سره راجستر دي او څارنه کیږي. په ورته وخت کې ټول افغانستان کې موږ 202 داسې مؤسسه پولی لرو چې هغه هم د افغانستان بانک سره راجستر دي چې کار د حوالو دی، د صرافان نه دي، د حوالو کارت سره کوي. دا ټول د افغانستان بانک څخه نظارت کیږي.
د سوداګرۍ د خونې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر او مدیر هیئت غړی ازرخش افیزی بیا د افغانستان بانک لخوا د حوالو نظارت او کنټرول خه خو له بلې خوا فساد ته د زمینی برابرۍ دلګنی
کنټرولولي خه کار دی د قانون لمخې په شفاف توګه. ولې ما هیره ده غوې کچیر دا د حوالې د کنټرول په نوم دا کار وکړي کېدای شي دا د بدې اخیستلو او د فساد بیا یو برخه هم دا وګرځي ځکه چې پیسې دي.
لکه څنګه چې د افغانستان بانک په افغانستان کې د حوالو او د پیسو د انتقال د نظارت دنده په غاړه لري، آیا د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړې تګلاره لري او کنه؟ ایمالا شروعي
مرکزی بانک په دې وروستیو کې د پیسو د پرمنځلو ضد قانون او د تروریزم تمویل ضد قانون بیا تعدیل کو، هغه په کابینه پاس کړم، د خطر چې نور هم وکړي چې د اخیرونو پیسو او د هغه پیسو چې مالي نظام ته ضربه ورکړي دغه مخه ونیسي. د دې تر څنګه موږ کوښښ کړی چې دغه څوک چې پیسو خدمات وړاندې کوي د نور د قلمي یا کاغذي راپور په ځای باندې الکترونیکي راپورونو ته مخه کړي او نور هم د دې کار په جدي توګه وساره شي. مختلف کنفرانسونه هم دی سره خو دی ورکشاپونه روزنیز ورکشاپونه ترڅو دی هغه راپور ورکونه کیفیت او دا اوچت ویول شي ترڅو د قانون په اډانه او چوکاټ کې وکړي شي خپل کارونه ترسره کړي.
د چارو پوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د پیسو انتقال او حواله په سمه توګه کنټرول او نظارت شي، لیوي خوبه د تورو پیسو د کاروبار مخاوني ول شي چې په اقتصادي ثبات کې وي اثر هم لري، د هیواد نه بعد د پانګې د فرار مخه ونیول شي، لبل خو به داخلي او خارجي پانګوال د توهڅيږي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. نوشاب آشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن. د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې خلک وایي چې د پولیو د ناروغۍ په زیانونو او د واکسینو په ګټو باندې د امریکا غاک د خبرونو لبرکته خبر شوې دي. دوی وایي د آشنا رادیو چې د پولیو په زیانونو د دینی عالمانو او مخورو کسانو سره مرکې خبرې کړې، نو دوی هم پوه شول چې خپل ماشومان باید واکسین کړي او د واکسین په هر دوره کې دوی استفاده وکړي. جاو رحمان حسرت رپورټ راکړی.
کله چې امریکا غږ آشنا رادیو په 2015 میلادي کال کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د خبرونو خپرول پیل کړي، په ختیځ ولایتونو کې د خلکو په عامه پوهاوي کې بشپړه ونډه اخیستي، عوام ذهنیتونه یې جوړ کړي دي. د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي په خوای د پولیو د زیانونو او د واکسین د ګټو په اړه دومره معلومات نه لرل، خو د آشنا رادیو خپرونو یې ذهنیتونه روښانه کړي او اوس د واکسین په هره دوره کې خپل ماشومان واکسینوي. د نګرار د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکو صدیق الله وایي دوی تر 2015 کال خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکول، خو کله چې په دې اړه خبرونه واوریدل نو پوه شول چې واکسین کول هر ماشوم ته اړین دي.
امریکا غږ ډېر ښه گزارشونه نشر کړل، دینی عالمانو پکې خلک تشویق کړل چې د پولیو واکسین باید ځینو ماشومانو ته ورکړي او ماشومان له مرګ نه وژغوري. دا ډیر تاثیر لري. د ننګرهار عالمان چې کومه خبره وکړي یا د ختیځ عالمان، هغه بیا ډیر تاثیر لري.
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمتین وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې په خوا چا د پولیو د واکسین نوم نشو اخیستلای، خو اوس خلک په ډیره مینه خپل ماشومان هر دوره کې واکسینوي.
کله چې د آشنا غږ رادیو دغه ریپورټونه شروع کړل د واکسین په اړه کې، دا خلک پوه شو، عامه پوهاوی د لارې خلک په دې باندې پوه شول چې واکسین سونه او ګټور شه ده. نو اوس هر ځلې خپل ماشومان ته، خپل کوچنیان ته چې واکسین والا راځي، دوی ورته واکسین کوي، د واکسین نه پاتې کیږي. نو دغه ډیر یو ښه پروګرام دی آشنا غږ امریکا غږ آشنا رادیو شروع کړی او دغه نه ډېره مننه کوو.
په ننګرهار کې میشت لیکوال او ژورنالیست صحت سمسور د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د امریکا غږ رپورټونه یوه مبارزه بولي. وایي خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر اغېزمن دي او په لرې پرتو سیمو کې خلک د لومړي ځل لپاره د واکسینو په ګټو پوه کړي دي.
واقعا آشنا رادیو د ختیځ نه د پولیو پر ضد ډیر ښه خبرونه خپره کړي دي. لرې پرتو لسوالیو کې ډیر خلک پولیو یې نه پیژندله. د همدې رادیو پر اساس باندې د پولیو هغه کومه پیژندنه چې وه هغه ورته وشوه. ډیر د عامه پوهاوي په برخه کې د پولیو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی. په راتلونکي کې د آشنا رادیو نه دغه هیله لرو چې دغه پروګرامونه لا وغځي تر څو په لرې پرتو لسوالیو کې چې هغه خلک د پولیو نه خبر نه دي هغه خبر شي.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست هم د پولیو پر ضد مبارزه کې د امریکا غږ آشنا راډیو رپورټونه ستایي او وایي چې خلک یې واکسین کولو ته هڅولي. د دې ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله سمون په دې اړه زیاتوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د ننګرهار عامې روغتیا ریاست سره په ګډه د پولیو د پروګرامونو د خطر تراوی او د عامه پوهاوي د زیاتوالي په کچه کې موږ سره اوږه په اوږه مرسته کوي او د خپلې خبرنیزې پالیسۍ له مخې
آشنا رادیو د پولیو پر ضد د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو، قومي مخاورو، د پوهنتون استادانو او لوړ رتبه دولتي چارواکو له لوري خلکو ته د پولیو د زیانونو او د واکسین د ګټو رپورټونه خپاره کړل. اوس په دې سیمه کې تر پخوا د پولیو په اړه عامه پوهاوی او د واکسین کولو سره د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په امریکا کې ساينس پوهان عموما نارینه دي، خو د رپورټونو له قراره او ساينس پوهان هم ډېر شوي دي. په دې حق لا د رپورټ تفصیل ته ساسې پام را اړو.
له هر ماشوم نه چې پښتنه وشي چې کله لوشي نو څه غواړي چې وی کړل، نو اکثره د دوی غټ فکر کوي. نو نجونې مستثنا نه دي. یو جنۍ بیا داسې وایي:
When I grow up I want to be a marine biologist. Astronaut.
کله چې زه غټه شم نو غواړم چې و سمندري جیولوجیست او فضانورد شم. کله چې زه غټه شم نو غواړم چې ساينس پوه شم. مګر د ټکنالوژي نړۍ لا تر اوسه د هلکانو کلب دی، ځکه نو د نجونو او هلکانو ترمن د توازن د برابرولو سره باید مرسته وشي. د ډینور د طبیعت او ساینس موزیم په دې وروستیو وختو کې د نجونو او ساینس ورځ ولمانځله. په دغه خاص پروګرام کې څه باندې 300 مسلکي ښځو چې د ساینس په برخه کې کار کوي برخه اخیستي وه. دوی په خپل اضافي وخت کې خپلې تجربې وښودلې او څه باندې 10,000 نجونې راجلب کړلې. د ساینس د مضمون ټول ډولونه وخودل شلو. بیولوژستانو، کیمیا پوهانو، انجنیرانو، نورو ټولو خپل کارونه وخودل. د چاپیریال انجنیر دانیلا کاستنیدا د تجربې په یو میز باندې ځوانو نجونو ته وخودل چې څنګه د نور خپل د سکول پاکي اوبه فلټر کوي.
And then that table is going to show you all about how our water gets dirty and why it's important to clean it if you want to go check it out, okay?
او تاسو ویني چې څنګه اساب یو بود لوخي لتل نه راوځي او دا هغه څه دي چې موږ ورنه د بود صفاولو په ماشينونو کې کار اخلو فلټرونه استعمالو. د موزیم په بل برخه کې ځوان جنو د ایمیلی سنود ابریمن د ساحوي بیولوژي په اړه کې معلومات لاسته راوړل چې واشي مرغانه سره وټړل چې له دوی نه د مهاجرت په اړه کې زده کړه وکړي او د مرغانو په سلسله pushy.
We actually put this little device called a radio track on them and then we actually glue it to the back.
موږ د دوی تر شا پورې وړوکی علاوه تړل او د دوی په ذریعه مو د دوی د حرکت څرک لګاوه. دا تجربه د لیسې د زده کوونکو انیکا اخوخه شوله. زه فکر کوم چې د مرغانو سره کار کول به خو وي، ځکه چې له ډېر پخوانه مې د دې سره علاقه لرله. دا د ساحې کار نه و. د ساینس ژورنالیزم هم د نجونو او د ساینس د ورځې د پروګرام یوه برخه وه. کایلا ماچینارا د کولارادو د ماشومانو یو زده کوونکی خبره علاوه او دغه پروګرام د منتظم کولن کارټر سره مرکه وکړه.
Why did you decide to do this the girls in science exhibit?
ول تاسو پریکړه وکړه چې جنو او ساينس نن درته جوړ کړی. نو مله دا چې زه یو مورم زه دول ارګان لرم ځکه نو دا ماته مهمه ده چې جونی په دې پوشي چې دوی هرڅه چې وغواړي کولای شي. کله چې زه لوی شم او غواړم یو داستان لیکون کې شم زه هیجان شوی ما ځکه هله لرم چې وداسې ورځ راشي چې ستا یو کتاب ولولم ولولم دا به زما لپاره غټه ساتيري وي. او په سانس کې د خوځو لپاره ډیر فرصتونه شته دي او د پنځم ټولګي زده کوونکي لیلی ویلې خدا زبای د نورو سره شریک کړم. زه فکر کوم که څه هم چې دا د جنونو ورځ ده حلقان باید په قاطع ډول د سانس زده کولو هڅه وکړي. سانس واقعا د ساتيري او ورزش کار دي. د حلقانو په شمول کورنۍ او ته تل هر کله ویل کیږي چې د دغه خاص ورځ په مراسمو کې ګډون وکړي او ویني چې د سانس ټول مسلکونه د هر چا پر مخ خلاص دي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وری د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت اعلانیه وایي چې د پاکستان د صدر اعظم د بارنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی دی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات راوستلو لپاره ګډ کار کوي. اعلانیه وایي پاکستان او چین دواړو په دې خبره اتفاق کړی چې په افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره د افغانستان د حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خو په اعلامیه کې ویل شوی ندی چې اسلام آباد او بیجینګ به په څه ډول د افغانستان د سولې د بهیر سره مرسته کوي. یو ځانمرګ هم چون کې نن د شنبه په ورځ د بغداد نه د باندې د شیعه مسلمانانو د زیارت سره نږدې د موټر بم په حمله کې لږ تر لږه 18 کسه وژلي او قریب 30 نور د پولیسو د وینا له قراره زخمی کړي دي. د پولیسو مامورینو چې د پیښې په ځای کې ویلي دي چې د حمله هدف د بغداد د قدیمی زیارت او خنور مامورینو ویلي دي چې بم چون کې غوښتل هلته نږدې په یو بازار حمله وکړي. سمدستي دا نه د سرګند چې په دې دوه ځایونو کې د حمله اصلي هدف کوم دی. په سوریه کې د فبراير د میاشتې د اوربند د ماتېدو د نخون قانون روسه امریکا او روسي اعلان کړی دی چې پلان لري په ساحلي ایالت لټاکیا او همدغه راز د دمشق ختیځي برخې ته سیر مزه کې محلي اوربند تقویه کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو غټه کې اورئ. د ایران د پارلمان د دویمواري انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې اصلاح غوښتونکو او اعتدال خوښونکو سیاستمدارانو چې د جمهور رئیس حسن روحاني ملګري دي د خپلو محافظه کارو سیالانو نه ډېرې څوکۍ ګټلي دي او احتمال لري چې د پارلمان کنټرول حاصل کړي. د کالیفورنیا په ایالت کې د مقدماتي ګوندی انتخاباتو نه مخکې د حق هوټل مخې کې چې جمهور غوښتونکي ډانلډ ټرمپ پکې وینا کوله اندېښنې مخ په زیاتې دی ځکه چې سرګونو مظاهره کوونکو د هوټل د باندې مظاهره کړې وه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.